طيب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواوو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بېځایه شوې دي د جګړې او د نامنې له کبله په بېلابېلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شدی پرند تام زارار دای دا ټکونه او دا چې دا مخدای په نبات تاثیر کړي بای نه وړي.
او د امریکا او روسیې ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکو د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ مانۍ مرستیال ویان محمد اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې د یو ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار، نور فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېښت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرون یې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوي دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیايي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې درې د دوو ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي ویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکي عباس رقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په اووه کاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور ډیموکراسي پلوه فعالان او ویبلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اووه کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللي دي. دغه حکمونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپایي کمیسیون مشره وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مخته ځي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
صدا لړۍ دغه روانوي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره د دې اونۍ تر پای پورې به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي د خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست یو وربیاله وسلوالو طالبانو د اوربان د او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې له لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال له شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بېلابېلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
ښاغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. ښاغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقوقو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغسو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه تلته د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زلال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
په د جنګو کې په دغه کې دسې ورک شوی ده، خصوصا په 2 کال کې دسې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونه کې داسې کې پورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس دسې نشته.
خو د غزنی سیمه ای چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 2 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو سره څه نه به سکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یوه ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت ته د یو شمېر هیوادونو د دیني عالمانو غبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دیني عالمانو په ویډیویي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روانه جګړه ناروا وبلله او له دې ډلې وغوښتل چې د ملکي کسانو مرګ ژوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایداره او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمېر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمېر افغان دیني عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دیني توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دله لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وی اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي اعمال هغه وینه ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ولید موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ترسره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکي کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندن کې پلاوی راپور تر لاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د نسکورې شوې هلیکوپټر په اړه د ولسي جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور. دا راپور 15 پاڼې لري او یو کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړې ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوځ هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغه وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرولې ده، کوم چې حرارت او سیګنال هم څارل شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندونکو پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل دا راکټ د روسي کانګرس توغندي ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دا راکټ ای ټی جی ایم نه انټی ټاک ګایډډ میزایل چې د ایران د خوانه ورکړل شوی وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی وو. او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، تا هم د هغوی طرف نه ورکړل شو.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو دسیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندون کې پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لا خې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلي وشتل شوی او ولې د ملي اردو نورې الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ یې کاوه اجازه یې ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لس نیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی په راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علي پور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د 2 اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو 2 اتیا میله وسله شپږ هموی ټانکونه اته رینجر او نور توکي لزان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او 2 هموی ټانکونه بیرته نیول شوې. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نښې مسؤول علي پور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بو وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. تیر راپور کې همدا ډول د بیسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي او تر خوا یې هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو ته محاکمې غوښتنه شوې.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او لیکنې خبرې کړې اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو ورسپانو او رسنیو لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورسپانه بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د سفارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پریشي دي. استرالیا د سه شنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانۍ بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین ورسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په استازیتوب د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د ورسپانه په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون سه شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک داسې دی: له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې لولو: له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن نه دي امنیتي ګواښونه وزېږوي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. له کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د ژورې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا حق انډول ته بل قوه خطر پیښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامسته کړی وو او دا به بهرنیو لوبغاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایډن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایډن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سهشنبه دوړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې محل ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکي ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب شوې وې چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی و. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونو ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکي میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکي ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایډن ادارې دغه راز د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایډن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول یې باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوټ وایي له پراخو ازمیښتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په 1300 میاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې په نښه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سیل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سر څېړونکی سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي ویخوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغېز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړی شوي دي. لدې کبله استرالیایي سیرونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي سیرونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لورې لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یوه قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکي وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کرونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ماخام لوو بیا د سهار تر وو بجو په همدې صفه د امریکا غاګ آشنا رادیو درته خبرونه لري. لدې سره ورو ورو د دغه خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. د سهار اته نیم بجې شپې په مکړی د خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لادراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تولا خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او انټرنیټ کاروئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. ګڼ شمېر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمېر کورنۍ هم وې. په دې وروستیو کې د هندوانو او سکانو 30 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغو کورنیو سره نورې څجمنې کړي، صفي الله ستانکزي په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استازي انارکلی هنریار سره مرکه کړي.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوي دي، هغوی سره شفقت وکړو، ځینې مرستې هم په تېرو ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې، او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي. چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي، سیرنې وکړي، تر څو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورک تر سوچ دغه مرکز ایجاد شي او دغه میډه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اټلو خاصتن چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو معتبر سند د دې په هکله په افغانستان کې ولرو.
او بل دي د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راته وایي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مون وکړو خو د ولسمشر لخوا ډېر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتري تقویم کې ثبت شي د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ولمانځو. دا ډېر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهېږي، پرته د دې نه چې دا کولی شي چې دیو ډېر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولی شي چې ډېر یعنی ښه تاثیر ولري او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردوارې باندې وشو، لږ تر لږه 15 کسان هلته ټول ملکیان وژل شول او ځینې نور هم ټپیان شو. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دغو کډوالو له ډلې ځینې راغلي دي، هلته په هندوستان کې مشکلات ورته و او سم مراقبت نه ده شوی، بیرته دوی افغانستان ته راغلي دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی بیرته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید ته مستقیم تارګیټ شو، کنه په افغانستان کې په درې سلویخ کال جګړو کې خاصتن شل کاله کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي، خو دا هغه دوه حادثې وو چې مستقیم مونږ تارګیټ شو. په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښه وشوه، هغه پیښه وه چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتن سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي. که کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي، یعنی تقریبا د 100 ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیمه هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتن هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته، اول تم د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب؟ څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراتک کې دي، یعنی راځي پراتلون کې ونه یو کې شاید د نورو فامیلونو شایدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په اړه
کله چې بله
کله چې هغه پیښه په ګرودواره کې وشوه، هغې نه مخکې هم امنیتي تدابیر وو خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې سل افغانۍ عاید نه لري اوسېږي داسې حادثه وشي. خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکاټ کې خاص تشکیل او د ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردواره امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دغه تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین بلته اور کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسېږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و چې له دوی سره د ولسمشر د پرونی یوجمنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0000 4 8 6 6 بل شمیره ده 0000 23 43 یو شپېته. له همدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. اونیس پروګرام ور را رسېدلی دی. ستاسو خپل پروګرام دی آزادي او اوریدونکي چې په ترڅ کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه دي او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې ستاسو سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې ستاسو مشکلات اړوندو مسولینو ته ورسو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل طبي قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي د خپل ته ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تقریباً السلام علیکم.
السلام علیکم رو رخی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړ بیکارم سوې دا سټانډرډ لپاره سیمه کوړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سنن کار سوې دا پرې جن نه وایو دا سټانډرډ راو دی نو زه دې څه وایم چې ورو رخ کوم موږ علم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چراوا دا ګمرک پات کې ترازو د بدې ترازو مګه غو موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی دې چې بندر والے کنه نو زو بل ته بل ترازو هغه باندې دا چې و درې پر چر تراو باندې سلام وانه رانه واخلي شیران نه وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنه ګورا ترانزیت بارو بندر شرخان بندر کا 300 روپیا اسکر دین خالی موټر شیران نه باس خاصل رانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړئ دا د دې کانټو والا ور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان درای نه خو تر ازو دا دې ور مهرباني وکړئ غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو سغه وای چې تشل تنه دوی تنه شل تنه چې موږ راوړو د مسلمان د بل سیمټ په 100 روپیه دا پوری تمامه یی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپه بو 100 روپیه بوري حکومت دې دې غمو کې ورور چې خمل خدای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلق وطن ته خیر را کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زاد الله رضا الله ولایت نه پیغام تاسو پرې دم زما د تاسو د رادیو بلای څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړل چې دا د افغانستان د چنګي دغه موټر ته اسناد ورګوسي اغه اسناد دې مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دونه وسو طاقت نه لرو چې د افغانستان لا چې موږ دغه موټر ته اسناد ورکو یو څه پولیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د دې ریس د دې څو تر هغه ګرو په نامه باندې کار اخته کیږي د دې دغه د مشان د غث سب کې د هر ځای کې چې سب ته سب کې موږ دونه پولیس موږ نه سر کولای نه دونه وس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په کور او په قرض باندې رانیولې دا غوالار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو سلسله د الله پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورات تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په نو نه پاره چې وسته ته مو د دولت طرفدار دي دا په لاله ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت تر ما باندې واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نو سمناله نه نه منو پټ سي کلام تاسو تر باندې کړل موټران چې موټران سو دا د اسناد موټران سره ارزانې د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیولې په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نادر ته ولاړ دي چې دوی په اسنادو نه جوړ کا اسنادو نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې را سمات په ټول افغانستان کې جزاره کې چې زه ورته کوم ځان نه جواز ټول افغانستان کې لرم چې چلوم او دا په کم قانون شته چې په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د درځي مقصد چې لیږي هغه د مشخص شخص چلوي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولیدا ضرور د څو ورځې کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي
محمد عمر خبر کوم اورورا د لغمان اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک تنګي چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا هم مناسب نه د خلکو زړه د دولت نه توري دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي هر څوک د علماو په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دارونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم زدر وزگار ملی اپا جرا ورد بلس وحریز خبر نلسک کوم ملوارو دلال تنگید دم چی در دیر وقت زهر منظر سو دی اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع چی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تاسو خبر یاست دا مې وینئ چې د ورو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګورل بته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بته سم لپاره کې ثبت شول نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلې سره وکړي نو ولې د نمایندګانو په هیڅ هغه د زانو څخه به شیخ چې پیښه او واده کوي سلام د احترام
زه حق مولا وان خبرې د خصوصیات تاثیر په مستقیم باندې په اړه کې کوم دلته په خوش کې د سور زګی چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پای کې غنوم چې غلې وخلې دي د خوش خلکو په مسجدین څخه مداخله ده چې د بیچاره ول سره بیا ته مرسته وکړي چې پر څنګه کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم راځي د خپل خلکو سره پرسته وکړي مننه د ریډیو اجازه ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان دغه دا ما اون څه دا بیا غن څه کوم څنګه دې دلته دا اوونو یا کله چې وا شانس یې سوي یو چې مراجه کوي دې مده څنګه دا وایي چې دا غوښتنې دا موږ د وایي راځي کومنو دا څنګه را پیلا څنګه دې ستوري سره مخې السلام
علیکم هلو السلام علیکم سلام نن کې دې زده دې د ټولو کارکون کورېن په ټول نیکو ملا دې کړی په ټولو روغ او خوشاله شپې ورې دې پیټرې یو ختي چې دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول فامینا د طالبانو نن موږ په شنه د چټولو کې او دوی نه هیله او خیش ترې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هیله کوم دا د ورده ګولای ته د ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبي وړي چې راځي او دغه هم ډیر سخت سخت عمل قلبي عمل دی راتلې خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو نو خاصنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د جهاتو ان تنونه د شپې لارې مې ولایې ته او خلک راځنه کوم استفاده کوي چې هڅه زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله تل کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې دا ان تنونه په دې نو چې هڅه کوي لاس مخلص خدای ان تنونه دې او بل مشکل خبره ده چې دا جهاتو سره کوم لارې راغلي غوښتل لري پدې کې ډېر مننه دی او ډېر مشکلات دي چې موږ حل کړو نو کوم نه هیله کوم چې یان نو به زه دا راځم چې دا د ګولایت لار هم نه ده دا د ټول سره چې په ګل دی دلته دا د مننه نه دا کړو او ډېر خلک ته مشکلات کوي ازره دې مننه خدای دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سترواځه د عبد الرحمن حیدری هم د هلمند ولایت مرکز بشکرګاه ته سره د پیغام شریک کوم. رحمان
مولای زاده ام د لغمان ولایت زمون د 205 اتیا ما کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عادیدین کړی دی د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زمون عمرې غصب شوی د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهوریت ریاست کې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریان دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راځي خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د آزادی رادیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. زه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په د همځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړ و په یو مانده په غل کې اړ وي هغه د دې سبب سره چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ور جوړ کړي جلا ځایونه ور جوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست بیا به انشاءالله دا ستونزه نه وي. وسلام.
د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لې. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشت دی چې روان دی چې ارزان قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې آزادۍ راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې قیمت څخه
زما پیغام دا غواړم چې په راولې تاسو څنګه نسته مکتب نسته چې اوس موږ مکتب وایو دا به موږ هم سره یو په ورو کې ژوند کوو ما هم د خاطر نسته چې موږ خاطر وایو دا څه 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 دی ګرته.
سلام علیکم درادو آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نې کېلې. زه محمد زهیر د هرات ولایت در سره فعالیت کې کوم. زما ارزاد ما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه دا درخواست خواهش دی کله چې دا الکترونیک تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کومو شر دی که کشر دی پوهیږئ چې د خلکو اختفاد په صفر کې جمع دی نو په دغه کې پر هر سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې اووه سوه افغانۍ مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي نو یو سړی که خپل په کالي کې لاس یا دولس یا پنځلس تنه کوو دي او دې هم هیڅ ونه لري تلاش کې یو ورته هم غریبۍ ستنه مزدوري ست نو دا یو غټ دغه ظلم دی چې د ملت سره کیږي. زما د ایسای څخه دا خواهش دی چې دغه د یو څه کار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي وایمانو د دولت سره په واسه نه لرم او نه څنګه کاله یو ځان ته زړه تذکرې جوړ کړم یا خپل کار ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم. نو په دغه باره کې دې یو تصمیم ونیسي د دې ملت خبرې ته غوږ کښېږي
نو یو څه در مرسته دې خلکو سره فردا برابر وي. سلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د په امانت ترته خپرې کړې دا ستونزې او ستاسو پیغامونه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکړم د همدې خپرونې له لارې چې دوی زما سره په دې خپرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې راسره همکاري کی کور ودان سپاسیم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت